دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوري زه سید سلیمان آشنا يم طالبان وی د قطر او ترکیه یو تخنیکی ټیم به ډیر ژر کابل ته ورشي او د کابل د هوایی ډګر په شمول د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو د امنیتی مدیریت په اړه به د پنځشنبه په ورځ خبرې وکړي. د ترانسپورت وزارت او هوایی چلن ادارې یو ویان انعام الدین احمدی امریکا غږ ته ویلي دا ګډ ټیم به د پنځشنبه په ورځ کابل ته ورسیږي او د دوی د وزارت تخنیکی ټیم د ترکیې او قطر د ګډ کاري ټیم سره د کابل، هرات، کندهار، مزار شریف او خوست هوایی ډګرونو د امنیتی مدیریت په اړه خبرې کوي. د امریکا د کانګرس لک تر لګه شپږ څلوېښت دیموکراتو غړو د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن ته د یو لیک په استولو سره د هغه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د پراخې قحطۍ د مخنیوي لپاره د هغه هیواد کنګل شوو پانګو ته د لاسرسي زمینه برابره کړي. په دې اړه نور حال د نوشابه آشنا نه واوري.
دغه امریکایي وکیلانو د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر نه په ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې د نړیوال ټولنې له دې غوښتنې سره موافق دي چې متحده ایالات باید د هغه فشارونو له پلي کولو ډډه وکړي چې د افغانستان د اقتصاد د ویجاړېدو سبب کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د کنګل شوو پیسو آزادولو او بندیزونو لري کولو په اړه جو بایدن ته د لیک استولو په اړه د کانګرس خړو د اقدام هرکلی وکړ. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې د افغانستان وګړي د ژمي په درشل کې د پراخ لوګي او قحطۍ سره لاس او ګریوان دي او د ملګرو ملتونو د اټکل لمخې کبیړنې مرستې ونې شي د دې هیواد موجود بشري وضعیت په د افغانستان په شاوخوا 90% نفوس ناوړه اخیسته وکړي. نو شباشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن.
تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو نه خبرونه اورئ. ملګری ملتونه وړاندیز کوي چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سره د شپږ میلیون ډالرو مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د اسنادو د مخینه د طالبانو په واک کې د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وزیر اوس وخت د ملګرو ملتونو او د امریکا لخوا د بندیزونو په لیست کې او د امریکا د فدرال پولیسو د تعقیب لاندې ده. د رویټرز خبری اژانس وی په وړاندیز شوو پیسو به تر ډیره د کورنۍ چارو وزارت کې د طالبانو هغو جنگیالیو ته میاشتنی معاش په توګه ورکړل شي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفترونو ساتنه کوي. ملګری ملتونه وایي د 2021 کال کې شاوخوا 1500 افغانان ایران ته کډوال شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنر فلیپو ګراندې چې د افغان کډوالو د وضعیت ارزولو لپاره ایران ته ورغلی په ایران کې د افغان کډوالو سره د زیاتو مرستو چمتو کول غوښتنه کړې ده. دغه کمشنری د سیشن به پرز نه وخته یعنی د دسمبر په 28مه اویلې چې ښاغلی ګراندی په خپل درې ورځنی سفر کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر او نورو چارواکو سره لیدنه کې دغه هیواد ته د تازه راغلو افغان کډوالو د پاره د مرستو مدیریت په اړه خبري کړې دي او هغه ویلي دي چې د افغان کډوالو د کوربتوب لامل نړیواله ټولنه باید د ایران د خلکو او حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری تازه په ایران کې د کډوالو یو کم جوړ کړی دی او ترڅنګ یې د هغوی د اړتیا پوره کولو لپاره اړین تدابیر هم نیولی دي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د سیشن به په ورځ یو نوی پلان اعلان کړ چې له مخې د کورونا وبا د مخ په زیاتیدونکې خبرې شوی اومیکرون باندې سره مجادله وشي. د بایدن په نوی پلان کې روغتونونو ته د فدرال حکومت صحي کارکوونکو لن لاسرسی په ملي سطحه د طبي خدماتو او امکاناتو تنظیمول او د امریکایانو دپاره د 1500 میلیون ډوزه واکسین ماینې بستې شاملې دي. بایدن د سپینې ماڼۍ نه دا وینا په داسې یو وضعیت کې کوله چې په امریکا کې په کورونا ویروس د ناروغانو شمیر یو ځل بیا زیات شوی دی او د دوشنبې په ورځ د ناروغانو شمیر 143,000 او له همدې مرض نه د مړو شمیر 1,300 ته رسیدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سې شنبې په ورځ ویل کېدی شي د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه له هغه هیواد سره خبرې د 2022 کال په جنوري کې پیل شي. انټونی بلنکن دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د اوکراین پولې ته نږدې د لسګونو زره روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ماسکاو او واشنگټن اړیکې ترنګلې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو خبري کانفرنس کې ویل امریکا د څو لارو ډیپلوماتیک تعامل ته چمتو ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین، متحده ایالات او متحدین یې په سیمه کې د تاوتریخوالي زیاتېدو عاملین بللې دي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه واورېدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ترانسپورت او د هوایي چلند وزارت چارواکي وایي ټاکل شوی ضربه د ترکیه او قطر یو ګډ تخنیکی ټیم د کابل هوایي ډګر په شمول د 15 هوایي ډګرونو د امنیت مدیریت د سپارلو په اړه د نورو خبرو لپاره کابل ته لاړ شي. د ترکیه چارواکو ویلي چې یو قطري او بل ترکی شرکت په دې اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکي وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د 15 هوایي ډګرونو د امنیت د مدیریت لپاره د څو بهرنیو شرکتونو سره خبري شوي چې تمه ده دغه خبرو په لړ کې به د ترکیه او قطر یو ګډ تخنیکی پلاوی د دغه وزارت د تخنیکی ټیم سره د خبرو لپاره ډیر ژر کابل ته راشي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایان امام الدین احمدی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې ټاکل شوی و چې دا ګډ پلاوی د چهارشنبه په ورځ کابل ته راغلی وي، خو اوس دوی د پنجشنبه په ورځ کابل ته دغه
مختلف شرکتونو سره په خبرو بوخت یو چې په دې کې د وروستیو کې د قطر او د ترکیې هیواد په ګډه تخنیکی ټیم تمه و چې نن کابل ته تشریف راوړي، خو غالبا چې سبا راشي انشاءالله. دوی سره به زموږ تخنیکی ټیم خبرې کوي. مخکې مو سره غږېدلی یو، موږ خپل شرایط د ملي ګټو چوکاټ کې ورته وړاندې کړي دي. تخنیکی ټیمونه هم نور هم سره غږېږي که چېرې زموږ د هیواد په ګټه وي انشاءالله د هوایي ډګرونو قرارداد وشي.
ترکیه د بهرنی چارو وزیر مولود چاویشوغلو د دوشمې په ورځ د خپل ماليزیایي سیال سره یو ګډ خبري کانفرنس ته ویل چې ترکیه او قطر موافقه کړي چې په افغانستان کې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د 15 هوایي ډګرونو د مدیریت لپاره ګډ کار وکړي. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر ویل چې یو ترکیه او قطري شرکت د کابل د هوایي ډګر په ګډون د 15 هوایي ډګرونو د مدیریت لپاره یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړی دی. په دې هوایي ډګرونو کې چې د امنیتي چارو د مدیریت لپاره بای ممکن دی یو ګډ ترکیه او قطري شرکت سره تړون لاسلیک شي. د کابل نړیوال هوایي ډګر تر څنګ د هرات، مزار شریف، کندهار او د خوست هوایي ډګرونه شامل دي. د ترانسپورت او هوایي چلند د وزارت وایان وایي چې د شرکتونو په غوړه کولو کې ملي ګټو تر څنګ د شرکتونو نړیوال معیارونه هم په پام کې نیول کیږي. ترکیه حتی د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو دمخه د کابل د نړیوال هوایي ډګر د مدیریت او امنیت د تامین لپاره تیاری ښودلې وه. د اګست د 15مې وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د امریکا او ځینو نورو لویدیځو هیوادونو لخوا د زرګونو افغانانو د ایستلو پر مهال دغه هوایي ډګر ته ډېر زیان رسیدلی او د رادار سیستم خراب شوی دی. پر افغانستان باندې طالبان د اسلامي امارت له واکمن کېدو وروسته د ترکیه او د قطر تخنیکی ټیمونو د کابل د هوایي ډګر په بیرته پرانستلو او پروازونو ته په چمتو کولو کې همکاري کړې وه. د طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو د ادعا له مخې کله چې امریکایي ځواکونه د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه وتل، د وتلو وړاندې د دغه هوایي ډګر د رادار سیستم ته هم زیان رسولی و. ښاغلی احمدي وایي چې اوس مهال د دغه هوایي ډګر څخه یوازې د ورځې لخوا الوتنې ترسره کېږي. هوایي
حریم څخه اوس الوتنې نشته. ان شاء الله چې قرارداد نه ورسته به د هوایي حریم څخه عبوري الوتنې هم شروع شي. مستقیم پروازونه او بهرنی پروازونه لرو. د ورځې 15 نه تر شل پروازه کېږي چې د کې درې څلور پروازه یې کورنۍ دي، نور ټول بهرنی دي. په نورمال ډول دوبۍ ته، ترکیه ته، پاکستان ته همدارنګه چټر پروازونه دي او هم ایران ته نورمال ډول لکه مخکې چې کېدل اوس هم د ورځې دغه پرواز کېږي.
د تیر رژیم پر مهال د افغانستان له هوایي قلمرو څخه هر ورځ په زیات شمېر الوتکو عبوري الوتنې کولې چې دا یې الوتکې د تیرېدو خبر دغه هوا ته اوس په امریکای ډالر زرادار د خدماتو لپاره ورکول کیدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
زمون غږ د واشنگتن د استډیو نه اورید. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په ورجینیا ایالت کې لایو شمیر افغان کډوالو سره لیدل دي. د لټولو هغو افغانانو نه مننه وکړه چې په تیرو شلو کالو کې له امریکایي ډیپلوماټانو او پوځیانو سره کار کړی دی. امریکا د کابل له سقوط نه وروسته څنګه یو سلو شل زره افغانان را ایستل دي چې اکثره یې اوس په بیلابیلو ایالتونو کې میشت. د حکومت په مالی ملاتړ یو شمیر ادارې د دغو کورنیو د استوګنې له بهیر سره همکاري کوي. تفصیلي رپورټ کې اوري.
بلنکن د دوشنبې په ورځ نه وخته په ورجینیا ایالت کې د هغو افغانانو او مؤسسو د مسؤلینو سره ولیدل او مننه یې وکړه چې د افغانستان د تخلیف په پروسه کې د رسیدلو کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره رسمي او رضاکاره همکاري کړې ده.
لټولو هو کسانو چې د ځای په ځای کولو پروسه کې دخیل یاست مننه کوم. مننه چې د امریکا ښه انځور څرګندوي او د هغو خلکو هم منندوی یو چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ډیپلوماټانو او عسکرو سره اوږه په اوږه همکاري کړې او دلته رسیدلې دي. موږ له تاسو ډیر منندوی یو.
بلنکن وی د تخلي پروسه یو غیر معمولي پروسه و چې په لسګونو زره افغان همکاران یې له افغانستان څخه پکې وایستل شول.
دا فوق العاده هڅه وه. د افغانستان 15,000 ملګري امریکا کې ځای په ځای شول. شاوخوا 3,000 تر اوسه په ورجینیا کې دي او نور هم رسیږي. د ځای په ځای کولو دا پروسه په خپل ډیره ځانګړې ده.
د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو او یو ونه وروسته تر ټولو زیات شمیر کې افغانان په ورجینیا ایالت کې د ډالاس نړیوال هوایي ډګر ته ورسیدل. خو د خاغلی بلنکن په وینا د افغانانو د پاره د وټلو د پریکړه دومره اسانه هم نه و.
کله چې تاسو پریکړه کوئ چې خپل هرڅه شاته پریږدئ لکه فامیل ولس ملګری او بیا داسې یو ځای تراشي چې کېدای شي په خو د هیڅ کله نه لیدلی د داسې یو سفر کول او بل ځای کې د ژوند جوړول واقعا یو فوق العاده او خاص حالت دی.
د امریکا حکومت تیرونه یوول متحده ایالات لا هم د افغانستان نه د امریکایانو په امریکا کې د دایمي استوګنې سند لرونکو او افغان همکارانو د ایستلو پروسې ته دوام ورکړي.
تاسو غږ په سیاسي اقتصادي ټولنیزو کلتوري او سیاسي مسایلو تاسو غږ تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. اقتصادي کړکېچ بیوزلی او لوګي یو شمیر افغان مرمنې اړي سيدي چې په بازارونو کې د خپل کورونو مالونه لیلام دي. په مزار شریف کې یو شمیر مرمنې چې په خوای په خونځو او نورو ادارو کې کار کوي اوس د خپل کورنۍ د نفقې لپاره د کور مالونه خرڅي. د طالبانو لوبیا واکمنې دونه وروسته اکثره خزل کار کولو او زده کړنه محرومي شوې دي.
په دغه خزو کې یو د خونځي په خوانی مدیره چلويخ کلانه امينه صافي ده چې د سړک په غاړه ناشته ده کالی خرڅوي.
چې د خانه را فروختم خلاص تر مینه میکنه نه اورې نه میته فروخته نشم آمده شي. شکر هشت اولاد درو. هشت کرایې سره هشت اولاد درو. یعنی د دې روزګار شاور ندارم یک دیوزن هستم. صد دفعه که د معارف هر طرف کې مراجعه کردم ای سابقه کاری مد نظر نگرف.
امینه صافی د اگست په 15مه د طالبانو د واکمنیدو وروسته د کارنا چې د مزار شریف په خار کې دی ویلې سي مدیر وا منشو مری د کاله مخې په یو ځانمندي بریټ کې وشل شوی دی او اوس اته ماشومان ته د ډوډۍ د برابرولو مسؤلیت ورته ورده غاړې شوی دی. د دې خار په کونه فروشي کې کار کوي او د خپل کور شایان خرڅوي. اس چرې د دې چې د مزار شریف په شمول ډاکټر لدا په لاس ولایتونو کې د تعلیمي مشکلاتو باوجود د جنکو خوندې خلاص دي خو دا نه د سرګند چې هغه ولې بیکار شو. هغه 15 کاله د خوندې مدیر و او ټول اسناد هم لري. خوای د دغه ولایت د تعلیمي څنګ مسولین ورسره هیڅ مرسته نه کړه. اغه یو وخت سرګونو جنکوت لارخونه کوله د خوندې مدیر و مګر اوس په ډیرو مشکلاتو خپل ماشومان ته ډوډۍ پیدا کوي.
حال یک کنه اونا از یک تا یک پنجار پس یک پک میخرم یکان تا میخره یک دربه میونه در غیر زنده میخنه دو بجی ها پرشنه ما نخریده کسی اینه تو سودا هم نیز مردم هم وقتی استثادش خراب است هم کنه رو مردم خریده نمیتونه.
سراد ټول مشکلات او ناممکنات خځې په غون ملک د کار او تعلیم د حقوقو د اعادې لپاره مظاهره کوي. لسګونه کاله جګړو د ډیرو افغان کورنیو په ژوند باندې اثر کړی دی. ډیر خځې کندې شوې دي او اوس ورته د خپل ماشومانو د نفقې پیدا کول ورته غاړي دي. طالبان د اقتصادي سقوط او د بین المللي مرستو د بندیدو سره مخ دي او لوګه مخ په زیاتېدو ده. د خځو د لپاره په دغه حالاتو کې ژوند او خپل کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کول ډېر سخت دي.
د صورت کې اگر مرد او زن دو نفر نفقه فامیل به دوش میره پس 50-50 هست. مرد و زن ها زیاد احساس مسئولیت نمیکنن، یعنی یکم سبکتر و راحت تر هستن. در صورت که اگر این مسئولیت 100% روی شانه زن ها میفته دیگه وضعیت خیلی رقت بار است که یک مادر چه قسم سعی کنه که اولاداش روبریش از گرسنگی جان نده.
بی بی روخیه د دې بازار یو بل میرمن بیخی ناامیده ده.
امید ما از اینجا خلاص است. هیچ امیدی نداریم که امید هیچ چی جور شوه. فقط امید در حال یک لغمنان هستیم که امید زمستان بره پرار کنیم و بریم خلاص.
افغانستان د طالبانو د واکمنیدون وروسته د اقتصادي او بشري بحران سره مخ ده. په داسې حال کې چې په خارج کې د دې ملک په میلیاردو ډالره زیاتره په امریکا کې باندې نړۍ تشویش لري چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو نه مخکې په دې برخه کې اقدام به کېدای شي د دې سبب شي چې طالبان د تیرو شلو کلونو غوندې سخت رژیم وځي کې. زیبا خادم، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ صفې 15515 باندې واوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. ملګرو ملتونو په پولاین او بلاروس غاک کړي چې په سرحدونو کې د کډوالو سره خراب یو کی. د امریکا غا خبريالي لیزا شلاین په دې واره کې رپورټ را لګلې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مسولینو په بلاروس او پولند ژغ کړي چې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو او کډوالو د قانونو په ترڅ کې د خپل مسولیتونو سره سم په سرحدي سیمو کې د کډوالو او پناه غوښتونکو سره ناوړه رویه پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو ډله هم دې سرحدي سیمې ته د نومبر د میاشتې د 9 نتر درېمه پورې تللی و چې د کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت په خپل سترګو وویني. د پولند چارواکو د لیډلی سره وکتل خو د بلاروس چارواکو ورسره ونه کتل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې ویاند لیسټروسل وای د لیډلی ته په سرحدي سیمه کې هغه سیمو ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې چې حکومت پرې د خلکو په ورتګ بندیز لګولې. خو مېرمن ټروسل وای د لیډلی د حکومتي چارواکو د مدني ټولنې د استازو او لسګونو هغو پناه غوښتونکو او کډوالو سره کتلې دي چې د پولند او بلاروس ترمنځ په ګډه پولی کې بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د چارواکي وای د هغو کسانو سره چې مرکې ورسره سیوي په سرحدي سیمو کې د کډوالو وضعیت خورا د نشنې وړ شوډلې. هغه وای
The majority said that while in Belarus they had been beaten or threatened by security forces forced them to cross the border.
د ډیرو کسانو سره چې مرکې سیوي ویلي کله چې د بلاروس په خوا کې وو امنیتي ځواکونه وهلي او غواښلې دي. دوی هم دارنګ ویلي د بلاروس امنیتي ځواکونه په زور مجبور کړي چې د سرحد نه تیر سي. دا کډوالو او پناه غوښتونکو هم دارنګ ویلي چې د بلاروس امنیتي ځواکونه د اوبو او خوراکي موادو په بدل کې د غوښې څخه ډیر زیاتې پیسې اخستلې. هغوی په ځنګل کې یوازې پاتې وو او د مرګ ویره ورسره و. یو کډوال هتا ویلي چې په سرحدي سیمه کې وضعیت لکه دوزخ داسې دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM ویلي چې د بلاروس او اروپا ترمنځ په سرحدي سیمه کې 21 کډوال مړ شوي. ډېری دا کسان د سړې هوا له کبله مړ شوي دي. اروپایي کمیسیون په بلاروس تور لګوي چې د منځني ختیځ، افغانستان، کانګو ډیموکراټیک جمهوریت او نورو هیوادونو کډوال او پناه غوښتونکي دې ته هڅوي چې دې هیواد پایتخت منسک ته ولاړ شي او دا غزینه اروپایي هیوادونو ته په اسانۍ ورتللی شي.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. په 2020 کال کې د سوریې له کورنۍ جګړې نه لس کاله پوره شول، خو د شخړو د ختمېدو څرک نشته. کارپوهان وایي چې روان بنبست به دوام وکړي، خو ولس بیا د پرمختیا او امنیت تمه لري. دوی وایي که وده او سوله نه وي نو هیواد به ثبات ته ونه رسیږي. د همدې موضوع تفصیل له سوریې نه د حیدر موردک د رپورت په پښتو ژباړه کې.
د سوریه د رخه خار نن سبا چې د کلونو کورنۍ جګړې د داعش د واکمنۍ او د داعش د استلو په جګړه کې ویجاړ شوی وو، اوس یې څه آرام دی. د خار د برخه بیرته رغول شوې هم دي. د خار په نور برخو کې بیا په ډیر شمیر کې بې ځای شوې کورنۍ چې د جګړو څخه تښتېدلې دي ځای په ځای شوې دي. ځایي خلک وایي چې که څه هم اوس آرامي ده، خو د عادي ژوند او حالات سمون کای ډیر وخت ونیسي.
یعنی لالان زمونږ روحي وضعیت ډیر خراب دی او وضعیت لا په خرابېدو دی. د افغان توهین او ویجاړې نه بغیر زمونږ ټول کورونه له منځه تللي دي. ما خپل میړه په هوایي برید کې لاسو ور کړی دی.
په 2020 کال کې د سوریې د جګړې لاس کاله پوره شول، یو شمېر خلک داسې انګری چې د بشار الله اسد رژیم به عدلی چې د یاغیان وروستۍ قوي سنګرګنل کیږي ونیسي. د ادلیب یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دوی به هیڅ کله پرې نه ږدي چې سیمه یې د سوریې د رژیم لاس ته ونه دي. خو د سوریې جګړه نور یو ولسی پاڅون نه دی، بلکې په یوې داسې جګړې بدله شوې ده چې د سیمې نور قوتونه او ترکیه هم پکې ښکېل دي، او داسې نه ښکاري چې دا جګړه د پای ته ورسیږي. د ادلیب ځینې سیمې د حیات التحرر شام د ډلې په لاس کې دي. دغه ډله د ترورېستي ډلو په لیست کې شامل ده. ترکیه بیا ځل نور سیمه پلاس کې لري او هغه سیمه هم پلاس کې ده چې دوه کال مخکې د سوریې د دیموکراتیکو قوتونو چې د سوریې د نیمه خود مختار سیمه ځواکونه دي تر کنټرول لاندې و. نکته او جګړه په ډیرو ځایونو کې دوام لري، خو جنگ چریکي شکل نیولای او د اسلامي دولت د ډلې وسلوال په هغو ځایونو کې چې یو وخت په کې قدرت لرلو خال خال بریدونه کوي.
موږ رقه د اسلامي دولت د ډلې څخه آزاد کړه، خو ډیر کار لا پاتې دی. زموږ قوتونه حمایت ته اړتیا لري چې د اسلامي دولت د ډلې وسلوال چې د خلکو ترمنځ په ډیل منځ یو سي.
روسيونه یو کې د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي دي چې دوی په یو داسې پلان باندې کار کوي چې د سوریې امنیتي بحران ختم شي. خو دوی په دې هکله ډېر لږ جزئیات ورکړي دي.
دلته د ژوند ارزښت تر صفر هم کم شوی دی. کچیرته یو غریب کس کار ونی کی، مثلا دغه کس کچیرته د سمالونه خرڅ نه کی، نو دی به د خپل ماشومان ډوډۍ ونه لري.
په تیرو لسو کلونو کې په سوریې کې شاوخوا 500,000 کسان وژل شوی او یا لادر کې شوی دي. په دغه هیواد کې نږدې نیمایي نفوس مجبور شوی چې خپل کورونه پرېږدي. که څه هم په تیرو څو میاشتو کې په سوریه کې جګړې کمې شوې دي، خو ماهرین وایي چې سوریه په یوه دوامداره او نه ختمېدونکې جګړه کې راګیره ده، او دا لا معلومه نه ده چې دا جګړه به کله پای ته ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په نو څپو خپرېږي. په منځنۍ صفحه 1.0 په لنډو څپو 1,515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
او د روان خبرونه په وروستي رپورت کې اوري چې وروسته له دې چې د فیسبوک داخلي اسناد په پراخه کچه د خبري رسنیو سره شریک شول، دا پوښتنه راپورته شوه چې آیا فیسبوک به څنګه بدل شي. میشل کوین په دې باره کې رپورټ را لېږلې چې نظرانه یوسفزی درته اوري.
دا غن روسته چې د مې په میاشتې په اسرائیل او فلسطین کې تشدد پیل شو، فلسطینی فعالانو شکایت وکړ چې فیسبوک اکثره فلسطینی پوسټونه او حسابونه محدود کړي دي. اوسو میاشتې روسته داسې شواهد رابرسېره شول چې د فیسبوک کارکونکو جوړې اندېښنې لرلې.
My name is Francis Haugen.
خو فیسبوک ویلي چې هغه سافټویر چې د کرکې ویناوي لټوي او په ګوته کوي ځینې نیمګړتیاوې لري. سو میاشت وروسته داسې شواهد رابرسېره شول چې د فیسبوک کارکونکو جوړې اندېښنې لرلې.
دوی پوهیږي چې ستونزې موجوده دي. دوی زیرمې نه لري.
وروسته له هغه چې د فیسبوک یو پخوانی کارکونکي د امنیت او تبادلې د کمیسن سره د فیسبوک داخلي اسناد شریک کړل، ځینې برخې کانګرس ته ورکړل شوې او خبري سازمانونو هم دغه وکتلې. ځینې اسناد ښایي چې د فیسبوک کارکونکو په سیمه کې د بیان د ازادۍ په ځپلو خفګان څرګندوي.
هغه څه چې موږ په میانمار کې ولیدل او اوس په ایتوپیا کې وینو، د یو خطرناک کیسې لمړنۍ برخې دي او هیڅوک نه غوړي چې اخر یې ولولي.
د فیسبوک اسناد داسې څرګندوي چې د ټولنیزو رسنیو دغه لوی شرکت په ټول نړۍ کې خپلو خدماتو د اداره کولو لپاره مبارزه کوي. هوګن وای هم دغه ډول وضعیت د ایتوپیا په سیر هوادونو کې پیښیږي. په دغه ملکونو کې غلط معلومات او د کرکې ویناوي خبريږي، ځکه چې فیسبوک په سیمه ییزې ژبو کې خبرې شوي د کرکې ویناګانې نشي په ګوته کولی.
او بیا داسې کارکونکي شته دي چې دوی ښه کار کولو ته هڅوي، دوی یوازې نه دي.
د فیسبوک یو ویان امریکا غکته ویل چې د فیسبوک شرکت په نورو ملکونو کې هم د دغه اپ د ناوړه استعمال ضد هغه ډول اقدامات کوي لکه څنګه چې په امریکا کې دننه کوي. خو د اکثره فعالینو لپاره د فیسبوک کاغذونه افشا کول هیڅ د حیرانتیا وړ نه ده. دوی د کلونو راهیسې فیسبوک ته شکایتونه کوي. فیسبوک چې اوس خپل نوم میټا یې خوده وای چې د هغوی هدف د نړۍ واټنونه راکمول دي، خو ستونزه دا ده چې آیا دوی دغه کار په خوندیتوب سره کولای شي او کنه.
اتصال زموږ استاسې پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو
اړیدونکو په مخه د خبرونو لاندې ست. طالبان وی د قطر او ترکیه یو تخنیکی ټیم به ډیر ژر کابل ته ورشي او د کابل د هوایي ډګر په شمول د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي مدیریت په اړه به د پنځشنبې په ورځ خبري وکړي. د امریکا د کانګرس لک تر لګ شپږ څلوېښت دیموکراتو غړو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ته د یو لیک پاستولو سره له هغه غوښتي دي چې په افغانستان کې د پراخې قحطۍ د مخنیوي لپاره دغه هیواد کنګل شوو پانګو ته د لاسرسي زمینه برابره کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د کنګل شوو پیسو آزادولو او بندیزونو لرې کولو په اړه جو بایدن ته د لیک استولو په اړه د کانګرس غړو د اقدام هرکلی کړی دی. ملګري ملتونه وړاندیز کوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره د 6 میلیون ډالرو مرسته کوي. د رویټرز خبری اژانس وی په وړاندې شوو پیسو به تر ډیره د کورنیو چارو وزارت کې د طالبانو هغو جنگیالیو ته میاشتنی معاش په توګه ورکړل شي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفترونو ساتنه کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنر فیلیپو ګراندی چې د افغان کډوالو د وضعیت ارزولو لپاره ایران ته ورغلی، په دغه هیواد کې د افغان کډوالو سره د زیاتو مرستو چمتو کولو غوښتنه کړې ده. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د سې‌شنبې په ورځ یو نوی پلان اعلان کړ چې لمخې د کورونا وبا د مخ په زیاتیدونکو خبرې شوې اومیکرون باندې سره مجادله وشي. د بایدن په نوی پلان کې روغتونونو ته د فدرال حکومت صحي کارکونکو لند لاسرسی، په ملي سطحه د طبي خدماتو او امکاناتو تنظیمول، او د امریکایانو لپاره د 500 میلیون دوزه واکسین معاینې بستې شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سیشن به پرزویل کېده شي د اوکرين پوری ته نږدې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه لاغه هیواد سره خبرې د 2022 کال په جنوري میاشت کې پیل شي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مرسته.